درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې یو ور بیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي. لومړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید و او ډیر خلک مجبوره شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرژوبلو او د ویجاړه شویو کورونو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. نن لومړی زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشوه او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې وه. تر دې وړاندې تېر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو، خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه. د سږ کال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا 1000 تنه مړه کړل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا خبرې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړي او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. وست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو لړلې ده چې د طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمرووا ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یو دوه پوړیزه کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند. د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیرو. او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخوانی دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکوي. له واقع تر لري کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر 13 میاشتې روان دی و اویا کلنه آنګ سان سوچی له مالی فساد نیولې هیواد ته د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونی په ګډون په څباندې 4 مواردو رسمن تورنه شویده. د دسمبر په 16 به په محکمه کې پر هغې د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغې سمدستي وروسته به محکمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د پوهنتوني زده کړو د مخدیوي پر ضد په هرات کې مظاهره شوه.
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاون سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخه نیول شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه ووژل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لو خیل سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو. مهرباني کوئ
سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا وروسته غرمه او ناوخته بیا د شپې دخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرله پسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې دا څوک نه دي. نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده مکمل معلومات نه دی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ولسوالۍ کې گیانه او برمل او سپیره ولسوالۍ کې عموما زلزله شوې وه. خو دا درې هغه سیمې وې چې زیات ځانی اړولې، شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو او زرګونو کورونو ته پکې زیان رسېدلی وو. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نه شول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نه حاضرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډېره مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیره زلزله چې تاسو یې اشاره وکړه په جون کې وه، هغه وخت هوا توده وه، دوبی و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلي دي هغوی مجبور دي چې له کوره د باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر واوسي.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول. خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې سیمې لګولې دي. هلته څه موده مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصاً ماشومانو ته او هغه کسان چې مستند خلک دي، عمر زیاته هغوی ته تنفسي بیماری او مستمی ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلاً څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوي دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه یې معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو نجونو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو په خبرګون کې د معترضو نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخه نیولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی، وایي زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژونکي اطفایي په وسیله اوبشیندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایي اوبشیندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لارې لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبانو جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه. ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو؟ مونږ ټولو نجونو تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره؟ ښځه تحصیل او آزادي او د قرآن له رویه له ښځو د تحصیل حق مه اخلئ. شعارونه ورکول
حق نګیری نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي:
موږ نن د خپل تحصیل د حق غوښتلو لپاره راوتي یو، هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته. ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړي یو؟ پر موږ یې د اطفایې په وسیله اوبه وشیندلې، ټول نجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. موږ ته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. په پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسې اخیستل کیږي او قانوني چلند ورسره کیږي. طالبان بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرې کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړه کړي، چې له همدې امله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا وه چې بس په داسې سلامیز ډول سره یوازې خپل ژغ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړه کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه و، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول شوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکلو او مخته ولاړ شو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه دی شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه پر ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونو نه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونو نه وشول او د طالبانو د افریقا په سختو ټکو وغندل شو.
سیاسي شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. له ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده. خو دغه پرېکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوي فیصد غړي او نور مشران د دغه ډول پرېکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دننه چې کوم هغه داخلي یو بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تېرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي یو بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پرېکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نورو سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پرېکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوری ډوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکي را څرګند کړي. طالبان مشران دننه یو بل سره ملګري وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا ونه درېږي. تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو، او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وویل چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته یې ورسره وعدې کړې وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترېنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغې نه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړو چې نور هم داسې پرېکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسې دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پرېکړو سره مخالف دي. کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي، بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هیبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علومو اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم خوان هم د دوی سره بلاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډېر مشهور علما نه دي، او په قندهار کې د شیخ هیبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محرومه شوی دی، او د هرې ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دننه. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی د دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی. له دې امله دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسي شنند سمی یوسفزای و چې ویل ډیر طالب مشان لزده کړو د نجونو په منع کولو کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض له عمل نیول شوی دی. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکي راپورونه خپره شوي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي، وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي هر سژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو، ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړي. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی یې ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشي شوي، خو رقیه سعی او یوه بله معترضه لا هم د طالبانو په بند کې. د رقی سعی خور طاهری سعی نن ازادي راډیو ته وویل نو پوهیږي چې خورې چارته ده.
رقیه ته مې تلیفون وکړ، ورته مې وویل چیرته یې. وی ویل یو رینجر موټر مې ساری او بیا یې تلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان مې غټ تلیفون اخیستی، ډیره ورختا وه، تلیفون یې پرې شو. بیا مې زنګ ووهه، نور تر اوسه یې تلیفون بند دی، هیڅ ترې نه یو خبر چې چیرته ده.
تر خو یې له تخاره هم خبرې شوې ویډیوګانې ښایي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. طالبانو د تېرې سهشنبې په ورځ نجونې پوهنتون ته لتلو منع کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پرېکړه نه جبرانېدونکې بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوله لا هم ډېر ناوخته نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشي کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دره چې دا ډول لاریونونه او مظاهرې به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنې ورڅخه کړې دي.
مخته کومه بل هلاره هم نه ده پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغسې لاریونونه کوي که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته ته دا حق هم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په حاز اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیوال ټولنا نه هم زموږ تقاضا ده چې باید هغوی لا افشارونه زیات کی، تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغواړي او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي، یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ یې له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کیږي که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
ښځینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنې شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزه کې جوړ شوه امو اخوکه ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوی لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکه یو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مخت تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی، زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اول دا چلور پیزا میشتی کی جزر ایرشکک چلو ما روپیا درمسال دخوانه نو تا ملاو شوی دا دیورز پیندش پاک سا روپی کور تا رانم آنانی چی راودو سبایی بیتا تول کور خرچه ورمانی کومو نور شتنه ما خپاسیل کور کره تا دیر خپایم کور کره هم نشم ورکواله ولک دیر مشکل لرم لکب کلا یونا کرزوالن کنا بل نوالم
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.